زمین و آسمان از دست آرامش نداره. خدا قسمت کنه دختر بگیر و مست و خاله، همون دختر که چشمانش کلان مثل پیاله.
یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه، وخت د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته مخ راغلاستوایم. وړاندې اورئ نن په مکه مکرمه کې د افغانستان د جګړې په اړه د دینی عالمانو غونډه ده.
دا کانفرنس چې موږ نن تایلو، په دې کې د منګه د شل کال وختنی دوی وختنې ډېرې واضحې دي چې د مسلمانانو ترمنځ جګړه ناروا ده.
یو افغان خبریال حفیظ الله حق پرست پرون په لوګر کې وژل شوی
دی.
پنړی کې لاسو ماشومانو نږدې یو تن کار کوي. ملګرو ملتو خبرداری ورکړی چې له دې سره د ټول نسل روغتیا، تعلیم او ښه راتلونکي له ګواښ سره مخ ده. دویمه نیمایي کې د مخکښو ښځو پروګرام لرو.
د میرمنو د حقونو د تحقق لپاره مختلف فعالیتونه کېدل، حقوقي مساعدتونه کېدل، مرستې د دوی سره کېدې، حقوقي مشورې دوی ته ورکول کېدي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په ننګرهار کې چارواکي د اسلامي دولت ډلې یا داعش د یو مهم غړي د نیولو خبر ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویند شرمن وای د ایران د 2015 کال اټومي تړون سره د متحدو ایالاتونو د بیرته یوځای کېدو په هدف خبرې به د روانې اونۍ په پای کې په ویانا کې بیرته پیل شي. د امریکا متحده ایالات غواړي چې د کووید 19 ضد فایزر واکسین 1.5 میلیون ډوز وپیري او له بېوزلو هیوادونو سره مرسته وکړي. بشپړ خبرونه. په ننګرهار کې چارواکي د اسلامي دولت ډلې یا داعش د یو مهم غړي د نیولو خبر ورکوي. د ملي امنیت صفر دوه قطعې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې تېره شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ننګرهار ولایت بیسود ولسوالۍ اړوند فارمیاډې سیمه کې ځانګړي شپنی عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې د داعش ډلې مهم غړی میراغا ژوندی نیول شوی دی. د خبر پاڼې له مخې نیول شوی کس په ننګرهار کې د داعش سخت دریزې ډلې لپاره د ترور، چسپکې، ماینونو او اختطاف په برخه کې فعالیت کوي. داعش چې د لومړي ځل لپاره په ننګرهار کې سر راوچت کړی، په وروستیو کې د کابل په ګډون یو شمېر ولایتونو کې د خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی. د بغلان وروستۍ خونړۍ حملې مسؤلیت هم داعش ډلې ومانه. په بغلان کې د ماین پاکانو د وژنې مسؤلیت داعش اخیستی. دا خبر د استخباراتو هغه سایت چې د سخت دریځو ډلو فعالیتونه څاري ورکړی دی. په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې وړمش په وسله والو په ډزو د هالو ټرست د ماسې لس ماین پاکان ووژل او نږدې 13 نور ټپیان کړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مسؤلیت په وسله والو طالبانو اچولی، خو دې ډلې دغه پیښه غندلې او ویلي دي چې پکې لاس نه لري. دا پیښه داسې مهال رامنځته شوې چې په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امنیت او خوندیتوب په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي په وروستۍ کتنه کې له ډېرې ډلې غوښتي وو چې په افغانستان کې تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه کارکوونکو چې افغانانو ته په سختو شرایطو کې مرستې رسوي خوندیتوب یقیني کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ترهګرۍ او شخړو د حل په برخه کې د قطر د بهرنیو چارو د وزیر له ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني سره د افغان سولې په روانو مذاکراتو خبرې وکړې. د دې غونډې خبر قطري رسنیو ورکړی چې پرون په پلازمینه دوحه کې وشو، خو نور جزئیات نه دي خبره کړي. تر دې غونډې وروسته القحطاني د طالبانو له پلاوي سره وکتل. لدې لیدنې کتنې په اړه هم یوازې دومره ویل شوي دي چې دواړو لورو پر افغان سوله خبرې کړي دي. د افغانستان د دولت د سولې مرکز پلاوي د سیشن بي په ورځ په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره غونډه وکړه او د مذاکراتو د چټکتیا او اجنډا پر سرې خبرې وکړې. دا له تېر کوچني اختر راوروسته د دواړو لورو ترمنځ دوهمه غونډه ده چې ترسره شوه. تمه ده چې نن کابل ته د چین لخوا مرسته شوې د کورونا په لکونه ډوز واکسین ورسیږي. د عامې روغتیا د وزارت مرستیال ویاند میرویس علیزي ازادي راډیو ته وویل
نن اوس وزارت د واکسین د چین د هیواد له خوا چې کومه مرسته د مرستې ژمنه شوې وه هغه عملا به افغانستان ته انتقال شي.
په افغانستان کې د کورونا وبا مثبتې پیښې په وروستیو کې زیاتې شوې دي. پرون د عامه روغتیا سرپرست وزیر وحید مجرو وویل چې په تېره یوه اونۍ کې د مثبتو پیښو شمېر تر 10 واوښتی دی. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او عمان د فوټبال لوبډلې سبا په پلازمېنه دوحه کې لوبه وکړي. دا د آسیا جام لپاره د غوروي لوبه ده. دا دواړه لوبډلې د غوروي لوبو په ای ګروپ کې دي چې عمان تر اوسه له شپږو لوبو 12 امتیاز لري او افغانستان له شپږو لوبو 15 امتیاز ترلاسه کړي دي. د افغانستان د فوټبال لوبډله د آسیا د شپږ 50 لوبډلو په منځ کې 1/4 ځای لري او د عمان لوبډلې 9/2 ځای خپل کړی دی. خبرونه لازدی رادیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وینډی شرمن وایي د ایران د 2015 کال اټومي تړون سره د متحدو ایالاتونو د بیرته یو ځای کېدو په هدف خبرې به د روانې اونۍ په پای کې په ویانا کې بیرته پیل شي. دغه خبرې چې د اروپایي ډیپلوماتانو په منځګړیتوب ترسره کیږي، ایرانی او امریکایي ملکچیان پکې په غیر مستقیم ډول ګډون لري. تر اوسه د دغو خبرو 15 پړاوونه ترسره شوي او ملکچیانو د روانې میاشتې په پیل کې وویل چې خبرې ډېرې حساسې مرحلې ته داخلې شوې دي. میرمن شرمن یوې آنلاین غونډې ته چې د جرمن مارشال فن لخوا تنظیم شوې وه وویل د دې په باور په خبرو کې ډېر پرمختګ شوی، خو د خپلې تجربې په اساس ویلی شي چې تر هغو پورې چې پر وروستي جز هم سلام نه وي شوی په ډاډه نشي ویلی چې یوې نهایي موافقې ته به سره ورسیږي. میرمن شرمن د ایران د ولسمشر راتلونکي انتخابات د خبرو د پیچلتیا بل عامل وباله. هغه انتخابات چې په نتیجه کې به د اټومي تړون د ملاتړي ولسمشر حسن روحاني ځای بل یو چې تر ډېره ویل کېږي هغه به یو سخت دریځ وي نیسي. د امریکا متحده ایالات به د کووید 19 ضد فایزر واکسین 1500 میلیون ډوز وپیري او د کوواکس نړیوال ائتلاف له لارې به راتلونکي کال د نړۍ 290 بېوزلو هیوادونو او افریقایي ټولنې ته وړیا ورکړي. دا خبر امریکایي رسنیو د یو شمېر باخبره سرچینو له قوله ورکړی او ویلي دي چې ولسمشر جو بایدن به په دې اړه د وسترو صنعتي هیوادونو یا جی و ډلې په سرمشریزه کې اعلان وکړي. بایدن په دې سرمشریزه کې د ګډون لپاره پرون لندن ته تر روانېدو مخکې د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دی د نړۍ لپاره د واکسین کومه ستراتیژي لري که نه، یوازې دومره وویل چې دی په دې اړه ستراتیژي لري او هغه به یې اعلان کړي. د راپورونو له مخې بایدن به دغه اعلان نن د دغې درې ورځنۍ سرمشریزه ته چې د بریتانیا په کورنوال ښار کې پرانستل کیږي په پرانستونکې وینا کې وکړي. دغه راز د جی و د سرمشریزې د اعلامې د مسودې له مخې چې یوه کاپي بلومبرګ نیوز لیدلې، د دې ډلې مشران به هم د ودې په حال کې له هیوادونو سره راتلونکي کال د نورو 1 میلیارد ډوزه واکسین د مرستې ژمنه وکړي.
نوریاس نوریو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وویل، کولی شي د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام لمړی مطلب ته. لکه څنګه مو چې د پروګرام په معرفي کې واوریدل، نن په مکه مکرمه کې د افغانستان د جګړې په اړه د دینی عالمانو غونډه ده. د غونډې تر پیل وړاندې د اسلامي نړۍ پیژندل شوی عالم شیخ عبدالرحمن سودایس د دې غونډې دایریدل مهم ګڼلی او ویلي دي چې د سیمې د ثبات او آرامۍ پر اوستلو کې به اغېزمن تمام شي. دا غونډه د نړۍ د دینی عالمانو د لیګ لخوا ترسره کیږي چې پکې د افغانستان او پاکستان دینی عالمان، سفیران او د نوري نړۍ او د نوري اسلامي نړۍ علما ګډون کوي. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی هم چې د غونډې له اصلي ویناوالو دی، ازادي راډیو ته وویل چې دوی تمه لري پاکستاني عالمان په خپلو شاګردانو طالبانو فشار راوړي چې سولې ته غاړه کېږدي. په دې اړه پام وکړئ. دغه راپور ته
د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي چې له 2 کلونو هڅو وروسته بریالی شوی چې نن د سعودي عربستان په کوربتوب د افغانستان او پاکستان د دیني عالمانو لویه غونډه جوړه کړي، خو طالبان له دې غونډې ځان بې خبره شي. د دې یوې ورځنۍ غونډې په جوړېدو کې د اسلامي نړۍ د اړیکو سازمان مرسته کړې ده او د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی ازادي راډیو ته وویل چې له دې غونډې دوی غوښتنې لري.
دغه کنفرانس چې موږ نن دایروو په دې کې د موږ د 10 کاله غوښتنې، دوی غوښتنې ډېرې واضحې دي چې د مسلمانانو ترمنځ جګړه ناروا ده، د مسلمان وزن ناروا ده، راځئ چې خپل مشکلات د خبرو اترو له لارې حل کړو. دا د موږ عامه غوښتنه ده له ټولو مسلمانانو نه، د نړۍ د مسلمانانو، همدارنګه د پاکستان د علماو نه.
د غبرګولي په 4مه د فلسطین، اردن، ترکیه، عراق او لبنان یو شمېر دیني عالمانو هم د وی آنلاین غونډې پر مهال په افغانستان کې د طالبانو روانه جګړه ناروا وبلله. تیر کال د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې دا جګړه ناروا وبلل شوه او د قدس جماعت امام الشیخ اکرم صبری همدارس د مکه مکرمه او مدینه منوره امامانو او د بنگلاديش او یو شمیر نورو اسلامي هیوادو امامانو هم د دې جګړې په مخالفت نظر څرګند کړی دی. خدا لومړی چل دی چې ګڼ پاکستاني دینی عالمان به په نننۍ غونډه کې خپل دریځ اعلان کړي. د دې هیواد دینی عالمانو تر اوسه په زغرده د دې جګړې له دوام سره مخالفت نه دی کړی. د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزیر ښاغلی حلیمی وایي چې پخوا یو شمیر پاکستاني دینی عالمانو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت خبره کوله.
یو نیم کال مخکې موږ پاکستان علماو سره په اسلام آباد کې غونډه درلودله. هغوی راته ویلي وو چې د خارجي قواو موجودیت یو ستونزه ده، ولې که خارجي قواوې دلته نه وي دا ستونزه نوره بانه نه پاتې کېږي. نن هغه ورځ ده چې دا بانه له منځه تللې ده او هېڅ نوع موانع وجود نه لري. نو دوی نه متمه دا ده چې دوی په هغو طالبانو چې هغه د دوی شاګردان دي یا د دوی تر اثر رسوخ لاندې دي په هغوی باندې فشار راوړي او د اسلام د دین سولې او سوکالۍ لارې ته راوبولي.
ښاغلی حلیمی هیله من دی چې د نننۍ غونډې پرېکړې به اغېزمنې وي، خو په قطر کې چې موکله د طالبانو د سیاسي دفتر لویان محمد نعیم سره موضوع شریکه کړه، هغه د دې غونډې په اړه بی خبری څرګنده کړه.
په دې اړه موږ معلومات نه لرو او نه خبرو چې څوک دي، څه وایي او څه کوي.
طالبان د افغانستان حکومت د لبیدیس لاسپوسې ګڼي او د مې له لومړۍ نیټې راهیسې چې پاتې بهرني ځواکونه له افغانستانه په وتو دي، دوی د افغان حکومت پر ضد جګړې نوري هم سخته کړې دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په دوها کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو مرکچي ټیمونو یو لړ خبرې پیل کړې او وایي چې ژر به د سولې معنا لرونکي خبرې پیل کړي. دواړو لورو ازادي راډیو ته ویلي هوکړه شوې چې په راتلونکو غونډو کې به پر بنسټیزو موضوعاتو بحثونه وشي. افغان مرکچي او طالب پلاوي داسې مال دا خبره کوي چې زلمی خلیلزاد هم دوهې ته رسېدلی او هلته یې د قطر د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي قاتانی سره کتنه کې د افغانستان پر سوله خبرې کړې. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د ملي امنیت شورا طالبان تورنوي چې ټول تمرکز یې پر جګړه دی او کوښښ کوي چې ځینې سیمې د نیولو په نوم ویجاړې کړي. جزئیات په دغه راپور کې.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او پر طالب مرکچي پلاویو نیوکه ده چې ګنې دوهې ته د زلمی خلیلزاد له رسېدو او پر دوی د فشار راوستو وروسته سره د سولې خبرو ته کېناستل. خو دواړه لوري دا اداره د ویو وایي د وړ مشوې غونډه کې پر ځنیو بنسټیزو موضوعاتو هوکړه کړې او د همدې توافق پر اساس به ډېر ژر د سولې معنا لرونکي خبرې پیل کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندي ناجیه انوري ازادي راډیو ته وویل دواړه لوري هوکړه کړې چې د اجنډا پر بنسټیزو او بنیادي موضوعاتو به خبرې پیلوي.
دوی د چا فشار او غیظې لاندې نه دي او نه هم کوم خواته منتظر دي. دوی په خپل مخکې مجلسونه شروع کړی ده او تصمیم نیول شوی ده چې ژر به د دواړو خواو ترمنځ به ناستې پیل سي او پر اساسي مسایلو باندې خبرې وکړي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي د اختر له لومړۍ اونۍ چمتو لري چې پر مهمو موضوعاتو خبرې پیل شي. محمد نعیم په ځنډ د غونډو د کېدو دلیل دوهې ته د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکچي پلاوي د مشر معصوم ستانکزي سفر ښیي. د سولې دا پلا خبرې چې امریکا، ملګري ملتونه او اروپایي ټولنه یې نوی پړاو بولي، سولې ته د رسېدو پر بنسټیزو موضوعاتو څرخي. خو د دې موضوعاتو په اړه د دواړو لورو دریځ یو ډول نه دی. خو له دې خبرو د نړیوالې ټولنې سربیره د افغانانو تمه د جګړې د روان شدت پای دی چې اوربند ته لار پرانیسي. د بحث د دواړو لوریو د رسېدو او هڅونې لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم دوهې ته رسېدلی او هلته یې د قطر د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي مطلق القحطانی سره کتنه کې د افغانستان پر سوله خبرې کړي. خلیلزاد به د افغان او طالبانو مرکچي پلاویو سره هم وګوري او دواړه لوري به د سولې خبرو چټکتیا ته وهڅوي. خو د سولې خبرو د نوي پړاو په اړه د هیله مندۍ ترڅنګ د وطن په ډېره برخه کې د جګړې سرې لمبې بلې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا طالبان تورنوي چې ټول تمرکز پر جګړه دی او کوښښ کوي چې ځینې سیمې د نیولو په نوم ویجاړې کړي. د دې شورا ویاند رحمت الله اندړ
د طالبانو تمرکز پر جګړه دی او خپل ټول توان کوښښ کوي چې ځینې ساحې د نیولو په نامه تخریب او خلک کډو ته مجبور کړي. دوی د جګړې د ټولو اصولو خلاف پر عام ولس او ملکي اهدافو فشارونه واردوي.
خو طالبان د حکومت دا تور ردوي. د جګړې شدت له افغانانو پرته د امریکا اندېښنه هم لزان سره لري. تازه نیویارک ټایمز د دې هیواد د لوړپوړو چارواکو له قوله لیکلي پینټاګان د داسې امر ترلاسه کول ارزوي که چیرې د طالبانو لخوا د کابل او یا هم نورو مهمو ښارونو د نیولو ویره وي، دوی په ځواب کې د افغان پوځ په ملاتړ هوایي بریدونه وکړي. هخوا د ډیفنس ون په نوم ویبپاڼې د امریکا د هوایي ځواک د سرپرست جان روټ لخلي لیکلي، اوس مهال به امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د خپلو ګټو د ساتلو او له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره له هغو اډو ګټه واخلي چېرته چې میشت دي. ښاغلی روټ وایي د دې عملیاتو لپاره لس میلیارد ډالر بودیجه وړاندیز شوې او د ترلاسه کولو لپاره یې هڅې هم روانې دي. په سیمه کې اوسمهال د امریکا تر ټولو لویه پوځي اډه قطر کې ده، هغه ځای چې د سولې خبرې هم پکې روانې دي.
په قطر کې بین الافغانی خبرې
سولې راتلونکي ده.
زمونږ شبینني همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربنس
مرکې تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
د افغانستان د کرنې او بولګولو او مالداري وزارت د کرنې د پراختیا صندوق له لارې د 255 میلیون افغانیو په ارزښت کرنیز پورونه منظور او تایید کړل. د دغه وزارت وینا اکبر استمینن ازادي راډیو ته وویل چې په ټوله کې دوه ډوله پورونه منظور شول چې د کرنې په برخه کې به فعال شرکتونو ته ورکول کیږي. د نوموړي په وینا د دغو پورونو یو ډول یې د خوړو شرکت ته ومنل شول چې له کروندګرو غنم وپیري او خپلې اړتیاوې پرې پوره کړي. د کاغذ رسمې په خبره دویم ډول پور د کارتن جوړولو یو فابریکې ته ورکول کیږي چې په دې پیسو به د کارتن جوړولو د چاپ ماشینونه پیری او د خپل محصولاتو د کیفیت لوړولو په پار به ترې ګټه پورته کوي. د کرنې د پراختیا صندوق یو غیر دولتي مالی بانکي بنسټ دی چې د تاسیس له پیله تر دې دمه 13.4 میلیارد افغانۍ پور منظور کړی چې له دغو چوپړتیاو په 2.5 ولایتونو کې شاوخوا 5500 بزګران په تقیم دا ول برخمن سویدی. د هرات ولایت په صنعتي خارګوټي کې د زراج موټر سایکل د تولید او بستهبندي فابریکې خپل پانګونه 14 میلیون افغانیو ته لوړه کړې ده. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وین فواد احمدی ازادي راډیو ته وویل دا فابریکا چې د زراج موټر سایکل فریم باډي جوړولو او بستهبندي په برخه کې کار کوي. د ښاغلي احمدی په خبره دا فابریکا د معیاري ماشينونو په درلودلو سره په یو میاشت کې د 900 فریمونو او باډیو د تولید وړتیا لري چې خپل د اړتیا وړ عموم مواد په کور دننه پوره کوي. داونه ده چې د هرات په صنعتي خارګوډي کې د موټر سایکل جوړولو او بستهبندي په برخه کې 15 نورې فابریکې هم فعال دي. او دا هم د کابل بازارونو کې د جنوب بهرنیو سره په وړاندې د افغانیو بیې یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 45 پوله، یو ایرو 94 افغانۍ 80 پوله، یو پاون 113 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1080 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 490 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. په نړۍ کې لسو ماشومانو نږدې یو تن کار کوي او ملګري ملتونو خبرداری ورکړی چې له دې سره د ټول نسل روغتیا، تعلیم او ښه راتلونکي له ګواښ سره مخ ده. دا خبرداری ملګرو ملتو په هغه راپور کې ورکړی چې د ماشومانو د کار په اړه په هرو څلورو کلونو کې یو ځل خپریږي. تفصیل په دغه راپور کې
ملګرو ملتو نن وویل چې په تېرو دوو لسیزو کې د لومړي ځل لپاره د هغو ماشومانو شمیر زیات شوی دی چې کار کوي. او دې سازمان خبرداری ورکړ چې کورونا وبا د میلیونونو نور ماشومان ژوند له خطر سره مخامخوي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو مؤسسې یونیسف او د کار نړیوال سازمان په خپل ګډ راپور کې ویلي دي چې په نړۍ کې د هغو ماشومانو شمیر چې کار کوي 1.6 میلیونو ته لوړ شو، چې دا شمیره په تیرو څلورو کلونو کې 8.4 میلیونه زیاته شوې ده. د یونیسف اجرایي رئیس هنری تافور وویل د ماشومانو د کار د مخنیوي په برخه کې له خپلې مبارزې د لاس اخیستو په حال کې یو. پروسش کال دا مبارزه پسې سخته شوه او اوس د یوه کال په تیریدو چې پر ټول بند کال اوړي، ښوونځي بند دي، اقتصادي ګډوډۍ شته، ملي بودیجې په کمېدو دي، نو کورنۍ مجبوره شوې دي چې هغه څه وکړي چې زړه یې نه غواړي. په نړۍ کې له لسو ماشومانو نږدې یو تن کار کوي او ملګري ملتونه په خپره کړي راپور کې خبرداری ورکوي چې له دې سره د ټول نسل روغتیا، تعلیم او ښه راتلونکي د ګواښ سره مخامخ شي. افریقا ډېره اغېزمنه ده، خو د ملګرو ملتو په وینا کووېډ-19 ناروغي د نړۍ په نورو سیمو کې لکه آسیا او لاتین امریکا کې د پرمختګونو مخه نیولې ده. د هغه ماشومان چې کار کوي فیصدی هغوم را ده لکه په 2014 کال کې چې و خو د نفوس له زیاتېدو سره دا په دې معنا ده چې دا شمیره لوړه شوې ده. په راپور کې راغلي دي چې 80% ماشومان د کرهنې په برخه کې په کار بوخت دي. په دې راپور کې خبرداری ورکړل شوی دی چې 9 میلیونه ماشومان له دې خطر سره مخامخ دي چې د 2022 کال تر اخیره به کار ته سوق شي او علت یې د کرونا وبا او د ښوونځیو بندېدل دي.
ژوند
آزادي خزینه په سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله ور د شری
په هنه
اوس مې مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ازادي رادیو ته غواګست په لوګر کې روانې جګړې د یو ځای خبريال ژوند واخیست. د لوګر د اطلاعاتو فرهنګ ریاست وایي د دغه ولایت یو سیمهیز خبريال حفیظ الله حق پرست رسله هغه مړ شوی چې د افغان ځواکونو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې د جنگ یو مرمۍ په لاس او سینه ولګېده او ځای پر ځای وژل شو. د وژل شوي خبريال د کورنۍ غړي ادعا کوي چې وژل شوی کس د افغان سرتیرو په مرمۍ لګېدلې. خو د لوګر ځای چارواکي دغه ادعا ردوي. تفصیل په دې راپور کې.
ولایت لوګر در نزدیکی مرکز افغانستان
د لوګر لن امنیو څخه د راپور ورکون کې د غږ د تل لپاره خاموش شو.
این شهر در این اواخر ناامنی های نقاط مختلف نگران کرده است.
کابوش فقدشکلن حفیظ الله حق پرست د چهارشنبه په ورځ له غرمې وړاندې د لوګر ولایت مرکز پل علم اړوند په کولنګار سیمه کې هغه مهال چې په خپل ځمکه کې په کاروانده بوخت وو وبشل شو. د نوموړي د کورنۍ غړي وای حق پرست د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د رامنځته شوین ختل عمله چې د جنگ یو مرمۍ په لاس او سینه ولګېده خپل ژوند له لاسه ورکړ. د رحمت الله په نوم د حق پرست او وراره له رسنیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې کاکا یې د افغان سرتیرو له لورې په فایر شوي مرمۍ لګېدلی او ژوند یې له لاسه ورکړ.
پراسب شهادت ورسید زحمت ومه موږ سره چای موڅه موږ جګ سو کار ته د عمل ته ناستو تا کو ټوک سول خینه مرمۍ راغله په دوله کې د مقامات نو
د حق پرست د سنگر ملګری خبريالان هم د نوموړي پرمړینه د غم اوه کې تویوي. د وای د حق پرست د وژل کېدو عاملین د پنهه او قانون سره سم دي په سزا ورسیږي. د لوګر یو تن آزاد خبريال متولا سرور وای
مو خبرنګاران نوموس کې به
مو خبريالان د هغه جنازې تر اغلیو او د عدالت غوښتون کیو. له هغه کسام سره باید قانوني چلند وشي او د قانون منګولو ته وسپارل شي چا چې مرمۍ پیر کړي او د لګیدل.
خو د لوګر د امنیت قومندانې ویاند ګل حیدر احمدی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې نن ورځ په دې سیمه کې چیرته چې ځای خبريال حق پرست وژل شوی د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ کومه جګړه نه ده شوې. د وی خای نو موړی د هوایي ډزو او یا هم د وسلوالو طالبانو له لوري وژل شوی وي.
بعد از شای متذکره اصلا شاهد درگیری میان نیروهای امنیتی و گروه طالبان نبودیم.
پا دیسی ما که نه جنگ سوی او نه هم دا پیشل مشتر سب سوی که دایسی نموری و سلوال و طالبان و جلیوی او یا هم دا هوایی دزو پا مرمی لگه دلیوی.
تر اوسه هیڅ یو رسمي ډلې د حق پرست د عمرې نپړه نه ده منلې. حفیظ الله حق پرست شاوخوا دوه کړه وړاندې وده کړی وو او له هغه والور او میرمنه پاتې شول. نوموړي له 1983 کال راهیسې له بېلابېلو رسنیو سره د خبریال او د خپرونو د وړاندې کوونکو په توګه کار کړی وو. خو له تېرو شاوخوا شپږو میاشتو راهیسې له کومې رسنۍ سره دنده نه درلوده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي رادیو ته غوښتل د کندهار اوسیدونکو د موټر پلورونکو د اتحادیه مسولان وایي د راسته لاس یا کانټینري موټرونو د سب طرزالعمل نیمګړی پیچلی او د موټر لرونکو په زیان دی. دوی وایي په دې اړه یې مرکزي حکومت ته خپلې غوښتنې وړاندې کړي خو تر اوسه نه دي منل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت لخوا په ټول افغانستان کې د دغه موټرونو د ثبت لپاره ټاکل شوې 3 میاشتنۍ موده په بشپړېدو ده. په دې اړه پام وکړئ دغه تفصیلي راپور ته.
په کندهار کې په هر لسو موټرو کې یو د افغانستان لاس او پاتنور کانټینری یا راسته لاس دی چې د چلولو قانوني اسناد نه لري. دغه موټرونه چې شمیرې تر 40,000 پورې رسیږي له بهرنیو هیوادونو کندهار ته راوارد سوي چې دلته د خلکو لوی کاروبار ګرځېدلی. د تیر 1499 کال د کب د میاشتې په وروستیو کې افغان حکومت دغه موټرو لپاره د امنیتي اسنادو د ثبت درې میاشتنۍ پروسه پیل کړه. د دغه طرزالعمل له مخې موټر چلوونکي مکلف بلل سوي چې د خپلو موټرو لپاره یو کلن اسناد واخلي او د دغه مودې تر تیرېدو وروسته هر کال هغه تمدید کړي. چارواکي وایي دغه ګام د امنیتي او جنایي پیښو د مخنیوي لپاره اخیستل کیږي. د کندهار اوسیدونکي او د موټرو پلورونکو د احتیاطي مسؤلان که څه هم د راسته لاس یا کانټینري موټرو لپاره د اسنادو ورکول مهم بولي، خو وایي چې د دغه پروسې د ثبت طرزالعمل نیمګړي، پیچلی او د موټر لرونکو په زیان دي. د کندهار اوسیدونکي عطاالله وایي د کانټینري موټرو د ثبت پروسه پر الکترونیکي تذکرو ترسره کیږي چې لا هم ډیر خلک دغه تذکرې نه لري. د عطاالله په وینا دغه موټر تر ثبت او راجستر وروسته له یوه ولایت څخه بل ولایت ته د انتقال اجازه نه لري چې دا چاره د خلکو لپاره ستونزې پیدا کوي.
په څو خاطر باندې د خلکو ته مشکلات، یو خاطر دا دی چې دی الکترونیکي تذکره یا دغه کمپیوټری تذکره غواړي، موږ د ګرد دغه چاپیانې تذکرې دي د کندهار د زیاتره هغه، او بل دا د مټرانو په سوداګرۍ باندې ډیر خلک اخته دي، هم د دا چپه لاس مټران د افغاني لاس نه، کاروبار د خلکو دغه دی یوې خوا او بلې خوا ته بیایي. نو دا چې دی صف کې دا خو بیا د دې ولایت څخه بل ځای ته نسی بیوالی او نه پر چا خرڅولی سي، درګټه یې ستونزې ډېرې دي.
د کندهار د موټر پلورونکو د اتحادیه مشر حاجي تاج محمد سردار وایي د عامو خلکو او موټر پلورونکو څلور غوښتنې د دغه پروسې په اړه مرکزي حکومت ته وړاندې کړي، خو تر اوسه نه دي منل سوي. د ښاغلي سردار په وینا د اسنادو جوړولو وخت یې له درو میاشتو تر یوه کاله به غځول سي. موټرو ته دې له مرکز پرته نور ولایتونو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل سي. د موټرو رانیول او خرڅول دې خوشې سي او د کمپیوټري تذکرو پر ځای دې پر کاغذي تذکرو هم د ثبت اجازه ورکول سي.
د موټر پوشانو د عام ولس غوښتنه دغه وه چې دغه پروسه د درو میاشتو باید یوه کال ته وغځول سي. اول دا و دوم باید د جې خرید پروشي لایي. درېمه دا خبر و چې د یوه ولایت څخه باید بل ولایت ته انتقال سي بیا غیر مرکزه. څلورمه دغه و چې باید پر دغه کمپیوټري سکران څوک چندانې نه لري، نو موږ په عمومي د سکرا باندې سي. نو بیا موږ خپل دغه نوښته کړل، بیا مو هغه ولایتي شورا ته پیش کړل. ولایتي شورا رئیس هغه رئیس جمهور راتلی، بیا هغه ته پیشنهاد کړ، هغه ته ښه شوله. نو در اوسه کوم جواب نه دی راغلی، موږ نه د وو نه د یا نه د زموږ غوښتنې ته کوم جواب نه دی ویلي. نو موږ دغه ته ماتلې پروسه ولاړه ده، څوک زړه نه شکي په دغه شکل باندې لکه دا دی چې اقدام کړی وي.
په عین وخت کې د کندهار د ترافیکو مدیر وایي یو شمېر کسان حاضر سوي چې د خپلو کانټینري موټرو لپاره اسناد واخلي. د ترافیکو مدیر سمنوال عبدالحمید ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه 303 کسانو په دغه پروسه کې ګډون کړی چې له دې جملې شاوخوا 100 کسانو امنیتي کارډونه ترلاسه کړي.
د کندهار ولایت د ترافیک مجرات 303 چانه پر مراجعه کړی ده او 100 پر امنیتي کارتونه اخیستي دي. د خلکو د اسانچا په باره کې باید تاسو ووایو چې د ملي امنیت، د امنیت کمانډانۍ، د ښاروالۍ، د مستوپیات ترافیک مجرات ټول ایاتان د موجودی په ترافیک مجرات کې زموږ هیوادوال کولای سي چې راسي په لس دقیقې کې انشاءالله د دې مشکل حلیږي او د دې موټر تشریح کیږي، د دې په پروسه کې شمولیت کولای سي.
د کندهار اوسیدونکي او د موټرو پلورونکي په داسې حال کې د راسته لاس یا کانټینري موټرونو د ثبت طرزالعمل نیمګړی بولي چې د حکومت لخوا په ټول افغانستان کې د دغه پروسې ټاکل سوې درې میاشتنۍ موده په بشپړې دوده او د روانې جوزا میاشتې تر وروستۍ نیټې به پای ته ورسیږي.
ازادي راډیو ته غوږ است. ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زبیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کا.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپ
پخوانی او داریه د کندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې لپاره ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره